السلام علیکم دی ازادي رادیو ما زیګرنې خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د طالبانو په حواله د پاکستان په بیگانه او بمبریو کې د لک تر لګه څلوېخت ملکی وګړو د مړینې او د شلو نورو د ټپي کېدو خبرونه را رسیدلي. د خوست په روغتون کې یو ټپي ازادي رادیو ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
نوم می رنگین دایو دغه دا وچه د پرشمی می چټولی پرشمای په خو نڅاپی تیاری راغله. زما په کور باندې وچه شپږ و تاګه کوچی لمانځه یوړل شپږه تنه پر ډرک شایدنګ ما باندې خپل کوټه ډنګ وکنه په کوټه لاندې وسار پد
په کونار کې بیا طالبان وایي د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون پنځه ملکیان وژل شوي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دا مرګ ژوبله نیمه شپه د پاکستاني الوتکو د بمبریو له کبله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې حملو په تړاو یې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان اعتراض لیک یې ورسپارلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان لوري په خوست او کونړ کې د پاکستان بریدونه غندلي او د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. مسکو اعلان کړی چې روسیه ته د برتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن پر ننوتو بندیز لګوي. د روسیې د بندیزونو په لیست کې د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس او د برتانیا د کابینې څو نور وزیران هم شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل په ټولیز ډول یې پر دیارلسو برتانوي چارواکو بندیزونه لګولي او خبرداری ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست پراخ کړي. مسکو دا ګام د اوکراین پر ضد جګړه کې د روسیې د منځوي کولو لپاره د برتانیا د هڅو په ځواب کې کړی. او راجا پرویز اشرف نن د پاکستان د ملي اسمبلی او پارلمان د نوي مشر په توګه وټاکل شو. اشرف چې د پاکستان د پیپل ګوند غړی دی د دې څوکۍ لپاره یوازینی نوماند و. د ملي اسمبلی پخوانی مشر اسد قیصر تیره شنبه له خپلې دندې استعفا وکړه. د پاکستان پارلمان پنځه ورځې وړاندې شهباز شریف د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه غوره کړ. شریف وروسته له هغه د پاکستان د صدر اعظم دنده پر غاړه واخیسته چې پخوانی صدر اعظم عمران خان په پارلمان کې د نه باور رای له ترلاسه کولو وروسته له واکه لرې شو. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې په خوست کې پر وزیرستاني کډوالو د پاکستان بمبریو درنه مرګ ژوب لاړولې. په کونړ کې هم د پاکستان د پاوځ حملو انساني تلفات اړولې دي.
په څکورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې پنځه کسان چې دي مړه دي او یو زخمي دي.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو د دې حملو اغیز لیو شنین کې څه پوښتو.
د پاکستان استخبارات د ته اوس متوجه شوی چې طالبانو اوسنۍ نظام د پاکستان پر ګټه نه دي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز په خاطر پر طالبانو د نړیوالو انتقادونه دوام لري.
موږ د انجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. موږ ښځو ته اړتیا لرو چې اقتصاد سره مرسته وکړي.
نور مطالب هم لرو او ردو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د سر موضوع راخلو. طالبانو د خوست او کونړ د هوایی بمبریو په غبرګون کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د راپورونو په اساس سهار وختي په خوست او کونړ کې د پاکستان هوایی ځواکونو بمباري وکړي چې په نتیجه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن د پاکستان سفیر ورغوښتی و او د دې بریدونو د غندلو تر څنګ یې هغه ته اعتراض لیک ور وسپاره. په دې اړه جزئیات صفی الله ستانکزی را کوي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی. ستانکزی صاحب
مننه. د نن سهار په شاوخوا دریو بجو باندې د راپورونو په اساس د خوست په سپیر او تڼیو سیمو کې په هغو ځایونو باندې چې پاکستاني وزیرستاني کډوال اوسیږي یا له څو کلونو رامیشت شوي دي، د راپورونو په اساس د پاکستان هوایي ځواکونو بمباري کړي دي. لږ تر لږه په دریو کلیو کې د دغو بمباریو راپورونه ورکړل شوي دي. ګڼو ټپیانو او د پیښ شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې په دوی باندې برید شوی دی او ګڼ کسان مړه شوي دي. د همدغې برید په غبرګون باندې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن د پاکستان سفیر ور احضار کړی دی کابل کې او هغه ته خپل اعتراض ور اورولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل
افغان لوري د پاکستاني ځواکونو له لوري تازه د خوست او کونړ په ځینو سیمو کې ترسره شوي بریدونه وغندله او په ټینګار سره یې د بیا تکرار د مخنیوي غوښتنه وکړه. متقی صاحب وویل د خوست او کونړ په شمول د ټولو نظامي تخطیو مخنیوي دی وشي او دغه ډول پیښې د دواړو همسایه هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کوي.
که څه هم چې تایید شوي نه دي، خو د ځینو رسنیو او خواله رسنیو د کاروونکو د تازه معلوماتو پر اساس په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د حکومت شارج دافیر سردار احمد شکیب هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی دی او له هغوی غوښتل شوي چې پاکستاني طالبانو ته د په خپلو خاورو کې ځای نه ورکوي. مګر د افغانستان د طالبانو حکومت ویلي و چې له خپلې خاورې له افغانستان خاورې نه به هیچ چاته زیان نه رسیږي او تازه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د دغه سبریدونو د تکرار مخه دی ونیول شي، ځکه چې د اعلامیې له مخې دغه سبریدونو د دواړو هیوادونو اړیکې سخت زیانمنوي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو صفی الله ستانکزی زما همکار و چې په خوست ولایت کې د پاکستان د هوایی حملو او له دې وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ډیپلوماتیکې تویلې مویلې په اړه جزئیات راکول. اوس هم اورو چې د دې بمباریو عیني شاهدان او زیانمن خلک څه وایي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړی.
نو مې رنگین دی د اساړ په کوم باندې پیغه دا وه چې د پټشمی میچټ ولې پټشمی په خو نڅاپي تیاری راغلل ډرون ورسره وه نڅاپي تیاری راغلل زما په کور باندې وه چې شپږ تکه کوټې له منځه یوړلې شپږتنه پرې ډرک شهیدان ما باندې خپله کوټه ډنګه وکړه په کوټې لاندې سار په کلیوال راغلل هغې خلاص کړم.
افغان دوبۍ کې نګر دی بمباري وکړه دا شل درش کسونو ایسي الوندې دي فورې دا ځنې رښتینې لاس پنځه لاس دلر وړل درش کسونو کم دیتو
د خوست د تنیو او سپری ولسوالۍ د اوسیدونکو آوازونه مو اوریدل چې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د حملو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال څرګنداو.
ازادۍ راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لازادی رادیو مزګرنی خبری مجله او ری قدر من اوریدونکو به هم د افغانستان پر خوره د پاکستان د هوایی ځواکونو د حملو په اړه د جزئیاتو په مسله کې پاتې کیږو. د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اړوند سیمه کې هم تیره شپه ویل کېږي چې پاکستانی جټ الوتکو پر یو کور بمباري کړې ده. عیني شاهدانو او سیمه ایزو طالبانو د ازادۍ راډیو خبري هلته ویلي دي چې په دې بمباریو کې 15 ماشومان او یوه میرمن وژل شوي او یو بل ماشوم ټپي شوی دی.
د سیمې یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله د شنبې سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوه بجې چې خلکو د روژې نیولو لپاره چمتووالی نیولو پاکستاني جیټ الوتکو ډیورند کرښې ته څیرمه د شولتن ولسوالۍ د چوګام کلي سره نږدې پر کورونو بمبار کړی چې پنځه ماشومان او یوه مور یې وژلي او یو ماشوم ټپي دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وایي هوایي بمبار نه دی شوی بلکې له تیرو دوه ورځو پاکستاني ځواکونو د یاد ولایت پر دریو ولسوالیو یو ځل بیا توپچي بریدونه پیل کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د شنبې سهار د حمل پر ویشتمه نیټه ازادي راډیو ته وویل
دغه د توپونو سلسله د ګاونډي ملک د طرف نه بیا تقریبا د څوارلسمې روژې نه پر دې خوا د دغه درې ولسوالو په ساحو کې شروع شوې ده چې هغه د مرورې ولسوالي ده او دغه شان ورسره خوا کې د شولتن ولسوالي ده او ناړۍ ولسوالۍ په بعضې ساحو کې. مرکز خبر دی نو مشران هم کوشش کوي چې دغه سلسله بنده شي. بېګا هم دغلته په څو کورونو باندې دغه توپونه لګېدلي دي او تقریبا ښځو ماشومانو په شمول باندې پنځه کسان چې دي د مړه دي او یو زخمي دی.
په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تېره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستاني او کډوالو پنډغالې هم پاکستاني او جیټ الوتکو بمبار کړي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. تر دې دمه پاکستاني او چارواکو د شوو هوایي او توپچي بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. ډیورند کرښې ته څیرمه پراته ولایتونه له تیرو شاوخوا یولسو کالو څخه د پاکستاني او توپچي بریدونو لاندې دي چې تر اوسه پکې په سلګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو د پاکستان د پوځ د حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. او له دې مخکې مو د خوست ولایت پر دوو ولسوالیو د طالبانو د هوایي حملو جزئیات اوریدل. د دې حملو اغیز به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو څه وي؟ په دې اړه مې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز د مشر هاتف مختار نظر وپوښت.
په دې څو ورځو کې د پاکستان له طرفه هوایي تهدیدونه په افغانانو باندې خصوصا په څو ولایتو باندې شوی چې دا د افغانستان او د نړۍ پر قوانینو تر سوری لاندې غندل کیږي. دغسې حالت د دوو ملکونو په منځ کې شاید ډیر غټ تشنج منځته راوړي. فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت اړین او ضروري دا دی چې څومره زر کولی شي د پاکستان سره په دغه متعلق خبرې وکړي. خو که چیرې دا بریدونه زیات شي تاسو پوهیږئ چې افغانان د پاکستان په هکله ډیر سخت حساسیت لري او دغه حساسیت او دا جګړه به ډیر لوی شي. د ده په نتیجه کې به پاکستان او افغانستان یو بل جګړې ته مخامخ شي چې دا جګړه د دواړو ملکونو د ملي منافعو پر خلاف به وي، ځکه دواړه خوا ته د کرخه دلته پښتانه دي، د یو قوم خلک دي. د طالبانو اوسنی نظام هم پاکستان خصوصا د پاکستان استخبارات دې ته اوس متوجه شوی چې دا نظام د پاکستان پر ګټه نه دی.
مختار صاحب، په داسې حال کې چې طالبان له خورا زیاتو لانجو جنجالونو سره هم په کورنۍ او هم په نړیواله کچه له نړیوالو سره مخامخ دي، روزل شوی او منظم پوځ نه لري، که د افغانستان د ملي حاکمیت یا د ارضي تمامیت ستونزه رامنځته کیږي له پاکستان سره، په هغه صورت کې دوی کولی شي د هیواد دفاع وکړي؟
فکر کوم دغه پاکستان په دغه شرایطو کې په دوو جبهو کې نشي جنگیدلی. له یو طرفه هندوستان د پاکستان ډیر زوړ رقیب او حریف دی او هندوستان منافع په همده کې ویني چې پاکستان او افغانستان په منځ کې د داسې یو جګړه وي چې هندوستان ورنه ګټه واخلي. له بل اړخه جګړه دلته په پوځونو نه کیږي. ناتو او امریکا هم ډیر غټ پوځ درلود او روسانو هم ډیر غټ پوځ درلود. دلته د افغانستان جغرافیه او خلک ډیر غښتلي خلک دي. که کله د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا موضوع مطرح کیږي او د افغانانو حریم تر پښو لاندې کیږي، دلته افغانان به د پاکستان په مقابل کې به بیرته یو ملي وحدت خواته ځي او دا جګړه به د پاکستان افغانان رو مرو ګټي. فکر نه کوم پاکستان په دغه حساسو شرایطو کې دا جګړه نور وغځوي. زه فکر کوم چې دغه جګړه به پاکستان ودروي او که ونه دروي هو د افغانستان اوسنی نظام کولی شي چې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي.
مننه کلاند راته وایست مختار صاحب چې د پاکستان هدف له دې حملو څه دی؟
فکر کوم پاکستان باید د افغانستان خلکو ته او د افغانستان اوسنی نظام ته ووایي چې هدف یې څه دی. هر څه چې هدف یې وي خو جګړه او د پاکستان بمبار د افغانستان په خپلواک خاوره باندې د ټولو نړیوالو قوانینو او موازینو پر خلاف دی او افغانان ورته ډېر په حساسو شرایطو کې په کلک الفاظو باندې غاندي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د خوست او کونړ په څو سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو تر بمبارۍ وروسته د طالبانو پر حکومت باندې سخت نیوکې هم شوې دي. صفي الله ستانکزي پر ټولنیزو رسنیو ځینو غبرګونونو ته کتنه کړې.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ښایي دا لومړی وار وي چې د پاکستان جټ الوتکې د افغانستان هوایي حریم ته ننوتې او افغان خاوره بمبار کړي. په خوست کې مرګ ژوبله د سپیرې او تڼیو په سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو ته رسېدلې ده. د پېښې ټپیانو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه شاوخوا 30 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. په عامو خلکو سربېره چې د خوست او کونړ د ټپیانو او مړو ویډیوګانې او عکسونه شریکوي پخوانیو حکومتي چارواکو هم سخت انتقادونه کړي. له دې ډلې پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ویلي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان هوایي ځواک د افغانستان خاوره بمبار کړي. هغه زیاته کړې له دې چې کابل د ده په خبره د یوې نیابتي ډلې په واک کې دی د دغه برید د عواقبو په اړه باندې هیڅ اندېښنه نه ده ښودلې. د پخوانی اردو یو لوړپوړي جنرال سمی سادات هم په خپل فیسبوک لیکلي افغانستان د پاکستان تر مستقیمې پوځي حملې لاندې راغلی او باید دا بریدونه سمدستي ودرېږي. هغه د داسې یو وضعیت په رامنځته کېدو کې طالبان پړ بللي. د میدان وردګ پخوانی ښاروال او د ښځو د حقونو فعالې ظریفه غفاري هم په خپل ټوټر په طالبانو انتقاد کړی چې په پاکستان کې د خپلو شخصي ګټو او کورنیو د خوندیتوب لپاره له ملي ګټو تیر دي. د پاکستان پوځ لا پر افغان خاوره د هوایي برید په تړاو څه نه دي ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پوځ ویاند بابر افتخار وویل د پاکستاني طالبانو پر ضد خپلو عملیاتو ته زور ورکوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو شیبه وروسته به اسمت څروانز ما همکار د کورنۍ مسایلو په اړه له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورزو د دې خبرونه وروستي راپورته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي د کمپاین په دوام د ډنمارک د کډوالو د شورا سرمنشي لشپګم ټولګي د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو پر تړل کېدو اندېښنه ښودلې او د اوکراین جګړې ته په اشاره سره یې ویلي دي چې نړۍ باید هغو هیوادونو ته چې له وړاندې جګړه ځپلې دي پام وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
فرهناز د کابل له ښوونځیو په یو کې د لسم ټولګي زده کوونکی ده، خو اوس یې د ښوونیز کال لپایل څلور ویشت ورځې تیریږي لا په کور کې ده. فرهناز وایي ناهیلي شوي چې ګنې نوره به بیا ښوونځي ته ولاړه نه شي.
بدبختانه زموږ ښوونځي پیل نه شول، زموږ برخلیک معلوم نه دی. وړاندې مې فکر کاوه چې یوه هیله شته، خو اوس هغه هیله هم زموږ په زړونو کې پاتې نه ده.
فرهناز وایي زده کړه او کار د افغان نجونو او ښځو حق دی، هغه حق چې په خبره یې اوس تر ډېرې افغان نجونې او ښځې محرومه کړل شوي دي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ سره له دې چې هیله وژمنه وه چې ټول ښوونځي به پرانیستل شي، خو طالبانو له افغان نجونو دا حق واخیست. له هغې ورځې تر ننه د افغانستان دننه او د باندې هره ورځ د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل غوښتنه کېږي، خو طالبان پرې غوږ نه ګروي. تازه د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی شارلوت سلنتې فرانس پریس خبري اژانس سره مرکه کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدل ناراحته کوونکي بللي.
موږ د نجونو د متوسطه ښوونځیو د تړل کېدو په اړه ناراحته یو. زه فکر کوم د دې لپاره چې افغانستان پرمختګ وکړي د دې هیواد ټول منابعو ته ټول افغانان اړتیا لري. بله مهمه خبره دا ده چې موږ ښځو ته اړتیا لرو چې وکولای سي اقتصاد سره مرسته وکړي.
د ډنمارک د کډوالو شورا سرمنشی نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي هغه هیوادونه باید له یاده ونه وشتل شي چې مخکې جګړو ځپلی دي. خو له دې ټولو غوښتنو سره سره طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ مثبت خبره نه کوي او دا پریکړه د خپل مشر په امر پورې تړي. طالبان هیڅ منطقي او مشروع دلیل هم نه وړاندې کوي چې وښيي د کوم لامل له امله یې د نجونو ښوونځي تړلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه په دوام کې زه اسمت څاروان در سره يم. سلامونه می ومني. په دې برخه کې د کندو د ستونزو او دغه راس د وچکالۍ له کبله د مالدارو او بزګرو شکایت در اورو. یوشمیر مالدار او بزګر وایي سږ کال د وچکالۍ له امله له خپلو کروندو ښه حاصلات نه دي اخیستي. د بلې خوا له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وچکالۍ د کنټرولولو لپاره له ځینو ادارو سره په همغږۍ بیلابیل پروګرامونه پلان کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
15 کلن عبدالله په بغلان کې کروندګر دی. هغه سږ کال غنم کرلی خو وچکالۍ نه دی پریښی چې له خپلې کروندې ښه حاصلات واخلي.
غنم مو کلل مو وکړل خو د وچکالۍ له امله وسوځیدل. د سری بیا هم ډیره لوړه ده.
عبدالله د خپل لس کسیز کورنۍ اړتیاوي له همدې کروندې پوره کوي. عبدالله د بغلان د کرنې اوبه لګونې او مالداري ریاست څخه غواړي چې کروندګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي او تر خواهی د اوبخوار لپاره مناسب سیستم جوړ کړي. پسرلی بیا د کندهار په خوږیانو ولسوالۍ کې په مالدارۍ بوخت دی. وایي د وچکالۍ له امله یې حیوانات مړه شول، ځکه کوم واښه یې چې ورته ګخت کړي وو زرغون نه شول او تر خواهی ورشوګانې هم سکال شنې شوي نه دي.
خراب دی ام تیر حکومت کی ہم اسنی نظام کی ہیچ مسر نہ دکھڑے حکومت کی نہ دکھڑے تو اس کا لے پڑا کی یا تو سی کم نور ادا ہے حکومت کی کڑے ہیچ حکومت کی نہ دکھڑے
تو طالبان دو حکومت د کرنے او بل گونی او مالداری وزارت د دیان دیخنو پاره ز مخ پختونو ته جوابونه وای. خو طبيعي په خطا در رسیدو بچارو کی د دولت وزارت ویان محمد نسیم حقانی به ازادي رادیو ته وویل
برنامه های مختلف در هماهنگی با
د نورو اړوندو ادارو سره په ګډه د وچکالۍ د مهارولو لپاره بیلابیل پروګرامونه لرو. د بیلګې په توګه هغه سیمو سره مرسته چې وچکالۍ ځپلي ملي پلان هم جوړ شوی او هڅه کیږي چې پاکو اوبو ته د خلکو د لاسرسي او ترڅنګ حیواناتو ته د واښو د ورکړې زمینه برابره شي څو تر یو حد مرسته وشي.
حقانی زیاتوي د کاروانګرو لپاره هم د بودیجې په نظر کې نیولو سره واړه او لوی پروګرامونه شته چې ژر به عملي شي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې. موده وړاندې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د نږدې 2 میلیونه هغو بزګرانو او مالدارانو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې وچکالۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو سازمان هم په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې افغان کروندګرو او مالدارانو سره د ژغورنې په پار مرستو ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په افغانستان کې کونډې شزی د مالی ملاتړ د نه درلودو له امله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حتی ځینې د مېرمنې ډوډۍ نه لري او وایي خپل ماشومان د شپې وشي ویده وي. په افغانستان کې د شزو په کارونو محدودیتونو دا شزی چې د خپلو کورنیو سرپرستی ورلغاړې ده ستونزې لا ډېرې کړې دي. د طالبانو سرپرست حکومت وایي له کونډو سره به مرسته وکوي خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی چې څنګه او څه ډول به له دې مېرمنو سره مرسته کوي. په افغانستان کې وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هیواد کې له 15000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپناه د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. نور حال په دې راپور کې.
د تیرو 20 کلونو جګړې له ډیرو کورنیو قرباني واخیستې او ډیر ماشومان بې پلاره کړل.
د دې کورنیو میندو په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې په ګډون سره ثابته کړه چې دوی د خپلو اولادونو ښه سرپرستی کولای شي. خو د طالبانو حاکمیت تر نورو ډیر د کار لرونکو میرمنو ژوند متاثره کړ، په ځانګړې توګه د هغو کونډو میرمنو چې د کورنۍ سرپرستی دي. دا دو دیرش کلنه میرمنه چې نه غواړي هویت ښکاره شي، درې کاله مخکې خاوند یې په یوه چاودنه کې د هرات ښار په حاجي عباس سیمه کې ووژل شو. درې ماشومان لري خو کومه دنده نه لري. هغې په تیر حکومت کې د پولیسو په لیکو کې کار کاوه، خو د طالبانو له راتګ سره وزګاره شوې ده. هغه له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي او تر څنګ یې له کونډو سره مرسته وکړي.
ګاونډیان موږ ته ډوډۍ راکوي او مرسته راسره کوي، خو اوس مصارف او بیې ډېرې لوړې شوې دي. ګاونډیان مو هم دومره څه نه لري چې هر وخت له بېوزلو سره مرسته وکړي، خپله په سختۍ ډوډۍ پیدا کوي. څه وکړو، په افغانستان کې به صبر کوو. شهیدان او مرګونه دلته ډېر دي.
د افغانستان شوارم در دوی میلی بود و شرایط که شد که طالبا آمد زنده هم مردیش گم شده.
مرزی رحیمی دو ماشومان لري او اوس ایران ته کډواله شوې ده. د مرزی خوان د افغانستان د مخکینی جمهوری حکومت سرتیری وو چې د حکومت د پرزیدو په وروستیو ورځو کې په کاپیسا کې نادرکه شو. هغه اوس د خپل خوان په اړه هیڅ معلومات نه لري چې څنګه او چیرته دی. هغه وایي د طالبانو له ویرې ایران ته کډواله شوه، خو هلته هم کار نه لري او حیرانه پاتې ده چې څنګه خپل وږي ماشومان ماړه کړي.
ایران ته راغلو خو دلته هم ښه ژوند نشو کولی. زموږ لپاره ډیره سخته ده، خپله هیڅ کار کولی نشم ځکه دوه واړه ماشومان لرم. یوه مور مې ده چې هغه کار ته ځي، هغه هم ډیر ښه کار نه لري. له ډیرو سختیو سره ژوند کوو.
تر دې مخکې د افغانستان د روزنتونونو رئیس فیضان احمد کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې له 15,000 ډېرې کونډې د خوړو او سرپنا د پیدا کولو په خاطر له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اسه موږ تنها په افغانستان کې نږدې 2,500,000 تنه یتیم ماشومان لرو، او دې ترڅنګ شاوخوا 15,000,000 تنه کونډې ښځې دي، او نږدې 4,000,000 اسې پذیر ماشومان دي.
په مختلفو برخو کې د ښځو د کار منع کول د ښځو ستونزې لا ډېرې کړې دي. له اتو میاشتو تېرېدو وروسته هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او بهرنۍ مرستې هم تر ډېره د طالبانو له لارې نه ویشل کېږي. خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د نشراتو رئیس محمد یونس صدیقي ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې بېوزله کسانو په ځانګړې توګه کونډو مېرمنو ته مرستې ورسوي، خو واضح نه کړه چې له کومې بودیجې او څه ډول به له کونډو مېرمنو سره مرسته کېږي. په نوي کال کې موږ پلان لرو چې له 100,000 کورنیو سره د مرسته کوونکو بنسټونو په همکاري مرستې وکړو چې ښځې هم پکې شاملې دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ شو او ډېرې بهرنۍ مرستې بندې شوې. د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې افغانان د ژوند په تر ټولو بدو شرایطو کې ژوند کوي چې 20,000,000 وګړي یې مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. همدا ډول د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویل شوي چې 30% افغانان د خوراکي توکو د اخیستلو پیسې نه لري. له دې ټولو ستونزو سره د مرزي په څیر کونډې مېرمنې خپل ژوند تیاره بولي او حیرانې پاتې دي چې د فقر د سیلاب له څپو څنګه ځان تر ساحله ورسوي. دا ښځې یوه غوښتنه لري، ډوډۍ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
السلام علیکم. دا زبیر د ټول کارکونکو او اوریدونکو دا هیله ده چې ټول به روغ یې. زه په 12 ټولګي زده کوونکو د مارس ټول بلپورو چارواکو څخه دا غواړم چې زموږ مکتبونه دې زموږ مخ خلاص کړي، ځکه په هر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. بیا ولې زموږ پر مخ زموږ مکتب باندې موږ له دې حق څخه محروم یو؟ هیله کوم د امارت د لوړپوړو چارواکو څخه چې زموږ د زده کړې په برخه کې دې نور خنډ نه جوړوي. موږ دې چارواکو څخه غواړو چې زموږ د کانکور ازموینې په اړه دې هم معلومات راکړي، ځکه چې موږ د یو نامعلوم راتلونکي سره مخامخ یو. مننه.
زمنګ جلال آباد مومندره ولسوالۍ نن 15 تاریخ ته چې زه تاسو پیغام پریدم. زمنګ دلته په دې ډاکه کې د سرداري سره په څنګ کې تعمیرات وتوي یو شپږ کور یو، خو یو دوه کسان په دې مخکینی بوجي پیدارانو بیا خدای ستاسو امرست چې کوم رااله بیا دیو ته چراله وته ویلې دا کوم غریبانان چې موږ گاونډیانو دې ته ویلې چې ولکه تاسو حکومت وګوره چې کوم کس حق لري باید هغه ته ډیکارډ ولیکل شي. کنه او دی اصل کې د چپلر دی او د چپلر نام په سکاسان او سوس کارټونه هغه ل جوړ کړو او د دې ځګینا چپلر ته هم د مومندري ولسوالۍ نه چپلر ته د غزي مواد او دلته حق کسان چې کم دي هغه نه دی لیکلي نو د ازادۍ راتو ته هم پیغام پرې خو او زغواړم چې د امارات اسلامي ته مې دا پیغام ورسی او تاسو په غټه مننه یو ورو چې په دې غټه انکوایري وشي دلته ډېر سخت بوکس کارټونه چلیږي او ټول هماغه زاړه وظیفهداران دي چې کومې مرستې راځي هماغه خلک یې اخلي او حق دا دی چې دلته غریبانان مرستې باید هغو ته ورکړی شي.